د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې خبري غړې کې تاسو بلا بیل ریپورتونه دراورو نو هله ده چې تر اخره پر سره پات شي او د خبرونه را سره واوري تاسو کولی شئ د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امداوس واوري خو په سر کې به منور شاته ورشو خبرونه ودی
د خبرونو سرټکی مریم نواز له پخوانی چیف جسټس غوښتي چې د نواز شریف سزا ته چا مجبور کړي وو ملګری ملتونو وایي د طالبانو له واکمنې دوه سره په افغانستان کې مرستو ته د اړ کسانو شمیر شپږ میلیونه زیات شوی دی او برتانیا ته د تللو پر مهال په سمندر کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټس ثاقب نختصار څخه پوښتنه کړې چې نواز شریف او د دې د سزا کولو لپاره چا مجبور کړي وو پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند له نورو مشرانو سره په ګډه یو خبري غونډه کې مریم نواز وویل ثاقب نختصار دی ولست دا هم وایي چې چا ورته د عمران خان د راوستلو ویلی وو خو پرون له دې وړاندې په اسلام آباد کې وی د دستوري ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې مریم نواز د عدلی او پوز بدنامولو پر ځای په لندن کې د خپل اساسو تفصیل ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د فیکټ فوکس په نوم ویپانې د نومبر په 20مه د یو اډیو په اساس چې پکې دوه کسان خبرې کوي یو ځانګړی ریپورت خپور کړی دی په دې اډیو کې په مبینه توګه په خوانی چیف جسټس ثاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره ټلیفوني خبرو کې وایي دلته فیصله ادارې کوي او هغه وایي چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان براولي د دې ریپورت خبرې دوسم د ستورست مشال ریډیو سره خبرو کې ثاقب نثار وویل چې دا جعلی غږ دی او نواز شریف او مریم نواز د سزا ورکولو په اړه د لهچا سره خبرې نه دي کړې لنن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د هړتال اعلان کړی دی په خیبر پښتونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن جنرال سیکرټري ګل نواز افریدی پر مشال ریډیو ته ویل دا هړتال به تر هغه جاری وي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم کړي نوي نو موږ زیاته کړه حکومت ټیکسونه د بجلی بلونه او د مزدورانو دیاړي سیوا کړي چې په نتیجه کې دوی له تاوان سره مخ دي او روزګار پرې خوتو نه مجبور شوي په پېټرول پمپ اسوسییشن کې په ټول پاکستان کې دیار لاسوزرو او په خیبر پښتونخوا کې له 1500 نه زیات پېټرول پمپونو مالکان شامل دي بلخو حکومت وايي چې له یادې اتحادیه سره یې خبري اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري مرستو ته د اړ کسانو په شمیر کې شپږ میلیونه اضافه شوې ده د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون له کابل څخه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشټوالي سره مخ دي دی وای
افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغه د بشري مرستو وشتنه یا هغه خواستو هغه تعداد 13 میلیونه هو هغه کسان اوس 20 میلیون کسان دي
د بابر بلوچ په وینا د یخنۍ زیاتېدو سره د لکونو بیکوره شو افغانان مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي او د یو لوی بشري ناورین رامنځته کېدو اندېښنه ده ملګرو ملتونو لاله وړاندې د افغانانو د بشري مرستو لپاره نړیوالو غوښتنه کړې ده بل خو د طالبان حکومت وايي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي افغانستان کې د طالبان حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د خالی په ورځ دوه ته لاړ شي چې امریکایي چارواکو سره خبري وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلی په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شو شتمنو په اړه هم خبري کیږي ل دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نېډ پرایس د نومبر په 13 ویلی وو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ ټام ویسټ په مشرۍ به امریکایي پلاوی دون کیونه په دوحه کې طالبانو سره نیغ په نیغه خبري پیل کړي دا بعد اگست په 15 مده طالبانو واکټل رسیدو ورسته قطر ته د امیر خان متقید ویم سفر وی او بل خبر دا چې برتانیا ته د تللو پر مهال په سمندر کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مړه شوي دي. دا پیښه پرون د فرانس او برتانیا ترمن د انګلیش چینل په نامه هغه سمندر کې شوې چې زیاتره کډوال پرې نن سبا برتانیا ته د وختلو هڅه کوي. د فرانس د کورنیو چارو وزیر جیرال درمانیم ویلي داسې ګومان کیږي چې په دغه کشتۍ کې 14 کسان سوار وو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونو مول منور شاد څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د مسلم لیگ مرستیالی مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټس غوښتي چې دی او پلار نو شریف ته د سزا غوښتونکو نمونه په ډاګه کړي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو نیوکې کیږي چې خلک په زور غیبي. یو غم زپلې مور چې 15 ځوانان یې لا درک کړل شوی وای نن د نومبر په 15 په خزو د تشدد خلاف نړیواله ورځ لمانځل کیږي. یو میرمن چې د تشدد ښکار شوی وای د جنوبی وزیرستان د شکی خلک انټرنیټ غواړي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لومبي رپورټ ته بور شو. د پاکستان پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د هغه مبینه غږ په اړه چې نوموړی پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او داغه لور مریم نواز ته د سزا ورکولو خبره کوي. مریم نواز ویلي چې د دې تر شا خلک باید په ډاګه کړل شي. د فیکټ فوکس په نامه یوې خبري ادارې لخوا ترلاسه شوي او نشر شوي غږ کې ثاقب نثار د یو بل کس سره خبرې کوي او ورته وایي چې که څه هم د نواز شریف او مریم نواز لپاره سزا نه جوړیږي خو باید ورې کړي ځکه چې دلته فیصلې ادارې کوي. د ثاقب نثار د کړې فیصلې له مخې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د قید او نواز شریف ته پر قید سربیره له سیاسته د نااهلۍ سزا شوې وه. نواز شریف پر پوز تور پورې کوي چې د ده په لرې کولو کې لاس لري خو پوز دا تور رد کړی دی. غلام غوث نور حال درته وایي.
د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز په خبری کانفرنس کې پخوانی مشر قاضی ثاقب نثار ته په مخاطب کولو سره وویل چې هغه څوک دی ولسته وخایي چې په هغه باندې د عمران خان د حکومت راوستلو لپاره د نواز شریف او د هغه لور ته د سزا اورولو فشار اچولی وو.
یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا نہیں بنتی آپ نے کیوں وہ سزا دی کس کے کہنے پہ دی؟
پدے پوہیدلو سربیرا چی سزا پکی نہ جوڑی گی نتا ولی ہگا سزا ورکڑا او دچا پوینا دی ورکڑا قام تبا یو ورز تا تا دا پڑاگا کول وی او تا دا پاکستان دا انصاب تر طولو لوڑا کرسائی باندی ناسوے نو ہگا سوکو چی دا سپریم کورٹ دا مشر جج پا حیث ور تا ہم تا انکار نشو کولی
بھی انکار نہیں کر سکے.
تیر ماخام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د خپل ګوند د نورو مشرانو سره په خبری کانفرنس کې د پاکستان په هغه ټی وی چینلونو هم نیوکه وکړه چې د فیکټ فوکس لخوا خبره شوې د ثاقب نثار اډیوي خبرې جالي بللې وي او ویلي وو چې دغه ټولي اډیوي خبرې د ثاقب نثار د بیلابیلو پخوانیو خبرو د پریکولو را پریکولو نه جوړې کړې شوې دي. د مریم نواز د دې تازه نیوکو پښتنو په جواب کې د عمران خان حکومت یا پخوانی چیف جسټس په سمدستی توګه سندي ویلي خو تر دې وړاندې پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په هغه باندې د ادارو لخوا د فشار اچولو خبره رد کړې وه او 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د کامیاب جوان پروګرام دستوري ته په وینا کې په لندن کې د شریف خاندان د جیداد ذکر وکړو او زیاته یې کړه. پاناما اسنادو په 2014 کې دا خبره را مخته کړه چې د لندن په ډیره ګران بیا سیمه کې د اربونو روپو سلور فلیټونه دي او مریم صفدر د هغې مالک ده. پلټون کې ډله یا جی آی ټی جوړه شوه او سپریم کورټ ته بیا دا خبره راغله او نواز شریف ته سزا وشوه. نو په ځای د دیشي عدالتونو یا پاکستانی ولس ته یې ښودلی وه چې د سلورو د لویو فلیټونو اخیستلو پیسه مو له کومه راوړې وه. دوی عدالتونو او بیا په واسطه بد رد ویل شروع کړل. که څه هم حکومت د فیکټ فوکس لخوا خپور شوی دا تازه ځانګړی راپور هم د پاکستان د ادارو او عدلیې په ضد د پروپیګنډې کولو یوه هڅه ګڼي، خو په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه او د حزبي اختلاف نور ګوندونه د عمران خان حکومت د ادارو لخوا راوستل شوی یو حکومت ګڼي او په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنې کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په 19 بجو،
پام کوا
په 21 بجا
د مشال ترانه لاندې،
په 2:30 بجو
د مشال پنوم،
په 3:30 بجو
هارون باچا هنري غړي،
په 4:00 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې تاسو ته نن له مشال ریډیو وړاندې کوو. هله ده چې تاسو را سره تر پای پورې ووسی او که د مشال ریډیو موبایل اپ لرئ نو له هغه ځای هم د مشال ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لادرکه کولو مخنیوی وکړي. دې ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 کال راهیسې په مسلسله توګه په پاکستان کې د بشري حقونو کارکوونکي، سیاسي فعالان، زده کوونکي او خبرلان په نښه کوي چې پکې د سلګونو لادرکو کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زور د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که دوی څه جرم کړی وي نو په عدالت کې ورته سزا ورکړل شي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی چې دوه کسه غړي لري. همداراز پوځ دا نه مني چې دوی په زور خلک غیبوي. په اړه د انیسی اجمل رپورټ.
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. دا غې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوی وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بیبی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو دا غې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال په تشدد شوی چې له وجې یو سترګه خرابه شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرسته وکړې چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دې بند کړي. د ادارې د نومبر په 20 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورټ خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب محمود په حواله په رپورټ کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېرېدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوې دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکوونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور او رکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوی. هغې زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په کیدخانه بدله شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې دوار مرګری د دې خپل مرګری هغه په خور کې واغې سره میټینګ طے شوی وو. نو ماته درې سلور روزي بعد ماته معلوم شو کې هغه اس چتم ندی نسخار چې دی هغه کرنل ریټایرډ وکنه. نو هغه ډیر خپل تعلقات په پرویز مشرف سره پرزیدنت سره هغه بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم او هغه ته مې ریکوست کوم. هغه هم ډیر زیات ریکوستونه کړی دي هر طرف نو بیا ځان نه امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسي پروټیست دا بیا سٹارٹ کړی وو او اوس خو موږ سره 3800 کسانو کیسز رجسٹرډ شوی دي.
د بخښنی نړیوال سازمان په خپل ریپورت کې د یوې داسي کورنۍ ذکر هم کړی دي چې لستنې لادر کړي او د کورنۍ غړي تر ذهني فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بیبي او امنا جنجوا په سیر یو شمیر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې داغي د یورور او د ترزوی مړی داغي ترغیب دل رستو اومندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې لپی خرسته بیا دورونه اوچت کړل شو خو هغه اوس خوشی شوی دی.
میری بھائی احسان کمبرانی او میری چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کوچو دا
زما ورو رضوان کمبرانی او د ترزوی حزب اللہ د 2018 کال د فروری پر 14 اورک شل دوی 14 میاشتې ورکو. زمون پکور کې आवाज زما بوډا پلار پاتیو ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمرانی او زما د ترزوی غزین کمرانی هم له دې وړاندې لادر ککړل شوی وو چې روسته مړی مونږ ته راورسید. دا وخت زموږ لپاره ډیر سخت وو خو روسته ضرورتم مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما ورونه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نستي 35,000 کسان غیب کړل شوی دي. دغه سید پاکستان بشری حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2020 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پښتونخوا رک شوی چې شمیره 2920 وخت ده. د لادرک کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرک کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرک تن د کیس راتل وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې حقله باندې زموږ عدالتونو هم کم چې داری عینی اختیارات دی دا غنی استعمال دا 2021 دی د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس لکه زمو په یو کوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پېښانی کیږي. اور پېښې کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کې چیرې دا کستا او سرشته کو نشته هغه صرف جواب ورکړي. نو پدې کې موږ وکاله تیر شو سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ما تختی او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د روکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل ریپورت کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادر کشو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې پکې 4,822 هواري کړل شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د موبایل اپ نه ګټه پورته کړئ او زموږ د خبرونو هم دا اوس د دغه اپ د لارې واوري. دغه اپ د لپاره تاسو دوه شیانو ته ضرورت لرئ، یو سمارټ فون او بل انټرنیټ. نو که تاسو سمارټ فون او انټرنیټ یې تاسو کولای شئ د خپل موبایل اپ سٹور ته ورشي کوم ځای چې تاسو اپس ډاونلوډوي د هغه ځای کې مشال ریډیو ولټوي او هلته تاسو د هغه ځای نه ډاونلوډ کی که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ دا هم موږ ته په فیسبوک باندې ویلی شي او یا راته په ژوندۍ خبرونو کې دا خبره کوي شي موږ به کوشش وکړو چې دغه ستونزه در حل کړو. بیا که د خبرونو په اوریدو کې هم څه تخنیکی ستونزې تاسو ته پیښیږي، داغه د حلولو کوشش هم موږ کولای شو. تاسو راته وایي د دغه اپ ګټه دا ده چې تاسو په ګرځند ډول، یعنی هر وخت چې تاسو وغواړئ په موبایل فون کې چې چیرته هم تاسو رواني د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي، او دا خبرونه نه یوازې اوریدل شي بلکې ریپورټونه هلته دي، هغه لوستل شي او همدارز ویډیوګانې دي هغه هم کتل شي، او د خپلو دوستانو سره په فیسبوک او په ټویټر او په نورو سوشل میډیا باندې تاسو یې هغه ته په اسانۍ باندې ملګرو سره شریکولای هم شي. رپورټون تر اگرزو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ځل په قبایلی ضلعو کې د قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ د بحالۍ اعلان وکړ، خو لا هم په بشپړ ډول انټرنیټ په ډیرو ځایونو کې نه دی بحال شوی. دغه یو سیمه د جنوبي وزیرستان شیکي هم ده چې لا هم پکې خلک انټرنیټ نه لري. دوی احتجاج کړی او په حکومتي تور پر کړی چې د دې مهمې مسلې د حل لپاره خاص څه نه کوي، بلخوا حکومتي چارواکو ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې یې انټرنیټ د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد بند کړی دی. البته دوی دا واضح کړی نه ده چې انټرنیټ څنګه بے امنی جوړی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د سویلی وزیرستان شکای سیمه اوسیدونکو د انټرنیټ د بحالی غوښتنې د پورا احتجاجي درناکشې پالاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر حمزه وزیر د خپل غوښتنې په باراکښې مشال ریډیو ته وویل،
لکه څنګه چې تاسو پاتې دوی چې حکومت پاکستان د سیکیورټي د وژنې په یو پاتې کې د موبایل نتورک ارزي تور باندې بند کړ، لکه څنګه چې په ونه کې اعظم ورڅخه او کني ګورم لدا کې د دې سیستم فعال دی. دغه د پورا نیوز ول مسلکا ادارې ته درخواستینا وکړل، خو د سپیری دی د تراول به وجود ها نیسا د دې سیستم نه چې لګیدل
په احتجاج کې نوز د شکای درې نورې او سه دن کې خبره هم وار وای.
همو نو عرفان دی دغه چې شکینا خبره ته بازار نه احتجاج کې دې دای لگا د نیوز شکای د نورې لکې سه 3G 4G 4 کو چې نوې کم سم وای فای سیستم هو د کوم سرکاري ځاینه دی پښتې کې خالي پاک
تقریباً
مشال ریڈیو سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مخه تاکشش وی د غوی زاو په دا رنگ و
شکی مارکیټ ته پر هم خپل چکم ډیولپمنټ پیکج جو هغه منظور کړی دی، چې هغه کې د روډ ټیک کول، سټریټ لایټس، انتظار گاه، ټیکسی سټینډ، گرین بیلټ، هغه سینو ورکه خو ټیک ټاک پیکج دی. تو پر چې ډی ایس ایل خبره شو، ډی ایس ایل چون کې پی ٹی سی ایل د فدرل ادارا دا هغه سره موږ میټینګ هم شوې دی. وزیرستان کې چکم تقریبا اوو ایکسچینجو نه چې کی صرف وانه ولا فنکشن دی نور نان فنکشن دی، هغه کې د کانی ګورم ولوم کې دے ولوم دے چکملے اعظم ورسک اور تو دا ټول پکې دي. خو هغه مونږ ته چې مونږ روانه ولا با اپګریډ کوي اور دبل بټی کوي هغه باندې کار روان دي. ما ته خو چون کې دای نه دی راغلی، ما یې سي سره بزو هو کوم، ما ته ډایریکشن ایشو کوم د خپل څه کسانو ته کی خبره خو بناست کیږي پر او دغنه کیږي نور خبره ته خو هر وخت مونږ چې جایز کم مطالبات یا هم رسو مونږ ډیوټي دا
د شکای احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې مقامی انتظامیا د دوی سیمه ته د انټرنیټ سہولت زر ور نکړي، بیا و دوی خپل احتجاج د بازور نه و د شکای پوځي کیمپ ته مخامخ منتقل کول بنه و مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو د اشتیاق مسید رپورټ واورید د انټرنیټ په اړه باندې. که تاسو په ځای کې هم د انټرنیټ مسلې چې په ډیرو ځایونو کې شته او انټرنیټ نه بهال شوې سره د دې چې حکومت بیا بیا د اعلان نکړي دی چې په قبلي ضلعو کې په مختلفو سیمو کې انټرنیټ بهال کړی دی. خو که په سل سوزه کې د انټرنیټ او همدارس د موبایل ټلیفون مسلې نو تاسو موږ ته د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه کې په مسنجر کې خپل غږ پرې دی، خپل نمبر راته پرې دی او خپل نوم او مسله راته پرې دی، زه راته پرې دی، مونږ به بیر ټلیفون درته وکړو، مونږ به په دې باندې یو غټ رپورټ جوړ کړو او د چارواکو سره به هم په دې اړه باندې نورې خبرې وکړو چې ولې په مود د غزینو کې انټرنیټ نشته دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس روان دي. په پاکستان کې د پېټرول پمپونو والاو لنن څخه د هړتال په کولو سره ویلي چې د کاروبار د نقصان لوجې نور نشي روان ساتلې. دوی زیاته کړي چې د احتجاج به تر هغه پورې جاری وي تر څو چې حکومت د مشکلاتو د حلولو ډاډ نوي ورکړي. د پېټرول پمپونو اتحادیه وایي چې د ډیرو ټیکسونو او لګي ګټې لوجې دوی تاوان کړی دی. دوی مخکې هم ورته احتجاج کړی او خو به د حکومت سره تر مذاکرات وروسته وزنډاو. بلخوا چارواکي وایي دوی د دې مسلې حلولو بوختی. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن یا د پېټرول پمپونو تنظیم عمومي سکتر ګلنواز اپریدی مشال لیډو ته ویل چې دا 25 نومبر نه دوی ټول پاکستان کې هړتال تر هغه اعلان کړي تر څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شي. د خپل غوښتنو په حق له دوی وايي
مونږ ته په 3 روپے راکای ګورنمنت 3 روپے 91 پیسې راکای او تاسو چې بیا ټیکسونه ته وباسه کنه لکه 3.5 روپے باندې 12% ټیکس لګي تقریبا 65 پیسې خدای را نه وځي. بیا مونږ بجلی بل دی تاسو پته چې بجلی تقریبا 60-70% اضافه په بجلی بل کلا پر یو کال دوه کې. بیا موږ د چکم زمګا د ډیپو نه غاړه راډک شو موږ کېل چې موږ ورته وایو پمپ ور لازی تاګه 60 پیسې هغه جوړيږي. بیا دا فرانچایز فیس د کپنا ول خپل یو فیس موږ بنالي چې موږ تاسو ته د پټ پمپ درکړې دي نو هغه د فرانچایز فیس ویل شي دا هغه تقریبا د 10 پیسو نه والا 25 پیسو پورې مختلف پمپونو باندې هغه د کټ کیږي. نو دا تاسو چې پټرول ایبرج وات چې په پر لیټر باندې موږ فل هر په لاس کې روان یو.
نو ولې جاته وی چې حکومت دوی ته د یو لیټر پر سر سبان دي 2% ګټ ور کوي ولې دوی د پګو فیصد اوختنه کوي او د دینه پکم حکومت سره خبرو اترو ته هم نکینی. بلخوته سنټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف استاذي او د پېټرولیم لپاره جوړه خصوصي کمیټه غړي سنټر فدا محمد مشال لیډو ته ویل چې هم اوس ور سره خبر اتر پیل کوي او تمې سرګند کړه چې جایز غوښتنه به هم حکومت ومني او هړتال اعلان به پر هم واپس واخلي.
ان شاء الله کوشش کوي چې هغه د هړتال نه کړي او دغه چې کب چیز مطالبات یې هغه ورته حل کړي. حکومت چې مونږ منیسټری سرم انوالیو هغه سرم خبري کولی گئی او د دې سبب سبانه خبري شروع کو کړي.
د نوړاند هم د 5 نومبر نه پېټرول پمپونو مالکانو د هړتال اعلان کړو خو له حکومت لخوا د مذاکرات وړاندې ورستو د هړتال ونه کړې شو ولی اوس وایي چې هیڅ د دې غوښتنه ونه منل شوې ځکه هړتال بیا اعلان کړو. د یاد سازمان تر مخه ټول پاکستان کې خوشا تر 1500 او خیبر پښتونخوا کې د 1500 نه سیوا پېټرول پمپونه دي او په دې کې د شلو لکو نه سیوا خلق پر روزګار دي او د دې هړتال په وجه باندې دغه کارکونکو په شمول عام اولسوم د پېټرول نه ملاوېدو لوجي ډېر اغیزمن شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زموږه پوزیشن راغې.
دوی د سولې
له پیغام سره راغلی.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هارون بچا هنری ګړې خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. نو هله ده چې وایری د خبرونه ک تیرې خبرونه تاسو اوریدل غواړي د مختلفو هنرمندانو سره چې په خبرې شوې دي په انټرنیټ شته مشال ریډیو ډاٹ کام پته ده. دولسنیمې بجې شوې. راځي چې له منوشا څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار څخه پوښتنه کړې چې نواز شریف او د دې د سزا کولو لپاره چا مجبور کړی وو. پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند له نورو مشرانو سره ګډه خبري غونډه کې مریم نواز وویل ثاقب نثار دې ولسته دا هم وایي چې چا ورته د عمران خان دراوستلو ویلي وو. د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 20مه یوه اډیو خبره کړې چې په کې په بیانه توګه پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره ټلیفوني خبرو کې وای دلته فیصله ادارې کوي او هغوی وایي چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان به راولي، خو ثاقب نثار دا اډیو جعلي بللې ده. لیلن څخه په ټول پاکستان کې د پیټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د هړتال اعلان کړی دی. دوی وایي چې دا هړتال به تر هغه جاری وي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم نه کړي، بلکې حکومت وایي چې له یادې اتحادیې سره یې خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بشري مرستو ته د اړ کسانو په شمیر کې 6 میلیونه اضافه شوې ده. د یون ایچ سی آر ویان بابر بلوت پرون د کابل څخه مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشتوالي سره مخ دي، بلخوا د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي. د طالبان حکومت وایي د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د خالی پورل دوه ته لاړ شي چې امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په ټویټر لیکلی په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شو شتمنیو په اړه هم خبرې کیږي. له دې مخکې د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویلي وو چې ځانګړی استازی یې ټام ویسټ په مشرۍ به امریکایي وفد راتلونکي اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. او برتانیا ته تللو پر مهال په سمندر کې د کیشتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مړ شوي دي. دا پیښه پرون د فرانس او برتانیا ترمنځ د انګلیش چینل په نامه هغه سمندر کې شوې چې زیاتره کډوال پر نن سبا برتانیا ته د غوښتلو هڅه کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کډوال د کوم هیوادونو وګړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د منورشه نتاسید خبرونو لنډیز واورید. اوسم یو رپورت ته ورزو. په افغانستان او پاکستان کې فعال داعش خراسان ډلې ته تر هغه وروسته ځل بیا پام وروخته چې امریکایي درې مهم مشران په تور لیست کې واچول او واشنگتن د طالبانو سره د ترګري په وړاندې د مبارزې په اړه د خبرو کولو اعلان وکړ، سره له دې چې طالبانو پر داعش مرګونی حمله کړې او د قومي مشرانو د جرګو لاري د دوی غړي ځان ته رابللي. خو ملګری ملتونه وایي چې داعش د پخوا په پرتله په تیرو دریو میاشتو کې ډېر فعال شوي او له 300 ډېرې حملې کړې دي. دا ډله څومره زور لري او په راتلونکي کې څومره لوی سرخوږی جوړولی شي؟ په دې اړه دا رپورټ.
امریکا د داعش خراسان ډلې پر دریو مشرانو تر بندیزونو لګولو وروسته ویلي چې طالبان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویان نډ پرایس د نومبر په 3مه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې اړه د طالبان سره نورو خبرو لپاره قطر ته ورشي. مستقیم ډول طالبان سره هم پر دې موضوع بحث کړی دی. موږ په پړله پسې ډول ویلي چې د خپلو مهمو ګټو په بنیاد د طالبان سره خبرو ته تیار یو. د ترګري سره مبارزه او دا یقیني کول زموږ له ملي ګټو څخه دي چې افغانستان هیڅکله بیا د نړیوالو بریدونو لپاره استعمال نه شي. امریکا تیرونی د دایش خراسان مشر شهاب المهاجر ویان دی سلطان عزیز اعظم او د نظامی زکړو روزونکو مولوی رجب صلاح الدین د ترګرو پولیس کې واچول. د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر امر الله صالح چې د استخباراتي ادارې ان ډی ایس مشر هم پاتې شوی پر ټویټر لیکلی چې د کابل په شکردره کې د شهاب المهاجر له خپلوانو تحقیقات کړي وو، خو داغه په خبره د المهاجر اصلي نوم ثناء الله غفاري دی، په مسلکي لحاظ انجینر او کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي. مشال ریډیو سره د تیر افغان حکومت او طالب چارواکو چې نومونه نشول نه غوښتل له شریکو شو معلوماتو په ډاګه شوې چې مولوی رجب د کابل لپاره د داعش مشر قومندان او د بمونو جوړولو روزونکی دی. سلطان عزیز د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکی دی. هغه د داعش سره تر ملګرتیا مخکې په ننګرهار کې خبریالي کوله او د شعرونو یوه مجموعه هم چاپ شوې. نوموړی یو وخت د داعش خلافت رادیو په مخ وړل او د دې ډلې د تبلیغاتو مسؤل بلل کیږي. امریکا وایي دا کسان ځکه په تور لست کې اچولي چې نه غواړي داعش پر پښو ودرېږي. طالبانو د داعش ماتولو لپاره پر عملیاتو سربیره د قومي مشرانو له جرګو هم کار اخیسته. د کورونو چارو وزارت د ادا تر مخه د دې کوښښونو له کبله ورسره تر اوسه اتیا داعش وسلوال تسلیم شوی دي. د طالبانو یو وین بلال کریمی د نومبر په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه منله چې داعش وسلوال ډلې دی لوی خطر وي، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د امریکا سره د خبرو لپاره چمتو دي.
تخریب کار ناصر چې د داعش اړوند یا هغوی په نشه کېږي او یا نیول کېږي او یا له منځه څخه وړل کېږي، موږ دې ته داسې د یو جدي ستونزې په نظر نه ګورو. له امریکا سره د معنادارو ډیپلوماتیکو روابطو په اړه خبرې کېږي تر څو چې کوم تعهدات او ژمنې چې په دواړو طرفونو ترمنځ رامنځته کېږي هغوی ته په مسؤولانه ډول باندې رسیدګي وکړل شي. په راتلونکي کې چې د کوم مذاکراتو خبره کېږي، بلې او شاید داسې یو څه ترسره شي، خو په هغه کې به هم د تن د دوحې د تړون د بشپړ عملي کولو او د سم عملي کولو او هغه ته د ارج ایښودلو لپاره خبرې کېږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2019 کال په ریپورت کې ویل شوی وو چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2500 څخه تر 3000 پورې دی. د دې کال د نومبر په 13مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر ډیبورا لاینز د دې ادارې امنیت شورا ته ویلي چې د تیر حکومت په پرتله داعش د طالبانو د واکمنۍ په مهال ډیر مضبوط شوی دی. هغه زیاته کړې وه چې د اگست له میاشتې راهیسې داعش د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ځان فعال کړی او 340 حمله یې کړې دي. په شام او عراق کې د داعش له قوته په الهام اخیستو په افغانستان کې د پاکستاني او افغان طالبانو ځینو وسلوالو په 2015 کال کې داعش خراسان ډله جوړه کړه. لومړی مشر یې حافظ سعید خان اورکزی و. د دې ډلې ډېرې مشران د محمد اشرف غنی د حکومت او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وجه شوې دي. د دې ډلې ډېر زور په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې وو. په کونړ کې ځینو قومي مشرانو چې د امنیتي خطر له وجې نومونه خبرول نه غوښتل مشال ریډیو ته ویلي چې داعش د ځینو مرورو طالبانو پنجابي او ازبک وسلوالو سره په ګډه د خپل قوت په راټولولو بوخت دی. د او ځینو نورو عواملو بازی څېړونکو اندېښمن کړي چې ښایي د داعش قوت زیات شي. د کونړ اوسیدونکو او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس مشال ریډیو ته ویل سره لدی چې پاکستان د طالبانو سره پخې اړیکې لري، خو بیا به هم وغواړي چې په افغانستان کې په خپل پښو ولاړ حکومت نه وي، نو ځکه به د نورو وسلوالو سره تعلق مات نه کړي.
داسې راپور نشته چې طالبان د افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان د پخوانی نظام امنیتی سرتیری پرسونل اغوی د پازابوی او کورونو ته ورزی تلاشی کوي او حتی بعض زینو کې د انتقام اوازې هم شته دي. نو دغه سي پیخ هم ځوانان او یاغه پخانی سرتیری چې هغه مجبور شي بل لار بنه لري، نو اوس مهاله ته یو بدیل داعش کې دی شي. داعش کې زیاتره د پاکستان د قبایلی سیمو خلک دا وسره وو. ته زمون خپل برداشت دا و چې پاکستان استخبارات په دې کې دخیل دی او د کې د یو سره مرسته کوي.
د ایشو سوال ډلې په پاکستان کې هم د زینو حملو ذمہواری منلي، خو پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د دې ډلې زور نه مني. دوی همدارز همیشه د وسلوالو سره اړیکې درلودل رد کړي او زیاتوي چې د ټولو پر ضد یو شان عملیات کوي. د داعش او القاعده ډلو په اړه د امریکای د دفاع مرستیال وزیر کولن کاهل د کانګرس بي غونډه ته ویلي چې په افغانستان کې موجوده دا ډلې په امریکا او نورو هیوادونو کې د حملو پلان لري. د رويټرز خبري اژانس په یو رپورت کې دا غل خلی ویل شوې چې د اکتوبر په 28مه کړو خبرو کې نوموړي زیاته کړې و چې اوس دا ډلې د دې توان نه لري، مګر ممکنه ده چې لشپګو څخه تر 12 میاشتو موده کې د دې نړیوالو بریدونو قوت پیدا کړي. د وسلوالو ډلو په اړه د ګڼو څېړنیزو رپورټونو جوړونکي سمی یوسف زی فکر نه کوي چې د داعش خراسان ډله دې په نړیوال کچه حمله وکړي شي.
زما په خیال داعش په مختلفو کوچنیو هیوادونو کې د کمزورو حکومتونو خلاف یو سردرد جوړېدلی شي، خو په کوچنی اندازه لکه افغانستان یا پاکستان یا ځینې نورو سیمو کې. خو زما په خیال داعش او القاعده نور دومره توان او وس او قوت نه لري چې په غرب کې ستره حمله وکړي.
داعش وسلواله ډله په 2004 کال کې په عراق کې جوړ شوی و، خو ډیر زورې له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې په شام کې و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال د رپورټ تر مخه د اسلام سلفي عقیدې تعقیبونکي داعش ډله په ټوله نړۍ کې یو اسلامي خلافت غواړي. دوی په افغانستان کې د حنفي طالبانو سره نظریاتي او سیاسي اختلاف له وجې په دښمنۍ کې دی او له 2015 کال راهیسې جنگونه کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایس آر بیان بابر بلوچوای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د هغو کسانو شمیر کې شپږ میلیونه اضافه شوې ده چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د اګست په نیمه کې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت تر پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی. بابر بلوچ دا مهال په کابل کې دی او د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ورسره مرکه کړې ده. په سر کې یې تی پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین کچه څومره لویه ده.
حالات په افغانستان کې په دا وخت ډیر زیات خراب دي. یو غټ تباہی په خوا روان دي حالات په افغانستان کې، او د دې وجہ دا دي چې هغه خلک چې افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغه د بشری مرسته وشتنه یا هغه خواستو هغه تعداد 13 ملیون هو. هغه کسان اوس سلور وشت ملین کسان دی چې هغه لکه د بشری مرسته چې یونیسیار یا نور موسسې دی هغوی کومک کې غواړي پکار دی. او په دې کې ډیر زیات خلک هغه دی چې هغوی خوراک نه لري، هغوی اوج پاتې کیږي.
او بابر بلوچ صاحب کله تاسو واسطه چې بیخي لوږه زیاته ده هلته، یعنی تاسو خپل حل تلیدلی دی، تاسو بهر ته وزئ، تاسو څنګه یو منظر ویناست؟
بالکل، زه چې دلته په کابل کوم نو دلته موږ یو ډیسټریبیوشن سنټر لرو، هلته چې خلک راځي او خپل راست وخت اخلي. نو هلته چې موږ ولاړو نو زموږ مخامخ پینسرو چا غراله او هلته زموږ مخامخ به هوش سو. زما چې همکاران هغه ولاړو هغه مرسته وکړه او بیا مشتدا پتاو چې دلته چې دا سپینسر دا اوجو د دوی لکه بازه ورسره د دوی ډوډی نه دی خوړلې. نو دا یو خوراکي او چې خلک سپیتالو ته ولاړ سي دلته په هغه واډو کې چې ماشومان داخل دي، نو الته یو زما همکارو هغه ویلي چې ما یو ماشوم میولیدلې هغه لکه دومره اوس هغه حالت خراب چې نه خندا او نه د جړا طاقت لرل. نو خلکو سره دلته خبرې وکې نو هغه لکه اوشکی اوچسوې دي چې چې په چې چې کم حالات هغه مخامخ دي دلته.
نو بابر بلوچ اوس تاسو چې کله دغه سنټر یا د مرکز تاسو پکې مرسته ویشي دلته خلک راځي، آیا یو خواغه خلک دي تاسو له لوژو یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي؟ هغه خلک چې په خوا به ژوند شو اقتصاد به وو نوکری به وو، هغه خلک هم درته راځي کنه؟ هم هغه خلک راځي چې په خوا ورته ضرورتونه یا اقتصادي مشکلات وو.
بالکل، نو لکه زما موسسه یونیسیار موږ کومکونه یوازې په هغه خلکو د پاره دی چې هغوی بې ځای سوي دي دلته د افغانستان دننه. نو هغه کیساس درې ټکه 15 میلیون خلک دی چې افغانستان دننه بې ځای سوي دي، او بازي شمیر په دې کې 1 لک کسان هغه دي چې د 6 کال خپل کورو سره بي ځای سو دي. نو زموږ مرسته هغو خلکو د پاره دي، لیکن هغه وخت چې موږ خپل دا سنټرو ته زو، لکه چې 1500 کسان هغه دي چې بي ځای سو دي خپل کورو سره، هغه راضي د مرسته د پاره، نو د هغه سنټر بهر بیا 1500 کسان نور هم هغه وایي چې موږ خپل ته پات کیجو، موږ هم دا ستونزې لرو، تاسو موږ سره ولې دا مرسته نه کوي؟ نو داسې چې لکه تاسو اول وې، هغه خلک چې هغه خپل وس لرله په مخ کې، هغه نوکریګان لري، کاروبار لري، هغه ته دا وس و چې هغه خپل ژوند لکه ټول تنظیمات خپل برابر کې، اوس هغه هم دا وس نه لري او هغه هم په دا لینو کې ولاړ دي او دا خواست کوي خلکو سره موسسو سره کې زموږ سره هم مرسته وکړي تاسو.
ش اوس بابر بلوچ صاحب، تاسو ملګرو ملتونو په وار وار پر نړیوالو ژغ کړی دی، بشری ناورین دی او مرستو ته اړتیا ده، کله چې دغه ژغ پر نړیوالو کې ژنو، آیا و دې ته نړیوال جواب ویلی دی؟ تاسو وینئ چې هلته اوس مرستې را روانې دي؟
مرستې کیږي، هر کله چې موږ ژغ کوو نو مرستې ملاویږي، لیکن هغه مرستې چې ملاویږي هغه کافي نه دي، ولې چې ضرورتونه هغه بشری ضرورتونه چې خلک لري دلته په افغانستان کې هغه هر ورځ زیات تر زیات کیږي. لکه ما ویلې د 15 اگست سره مخ کې 13 ملیون کسان په افغانستان کې چې هغه بشری مرسته غوښتل، نو هغه کې ساس اوس 20 ملیون کسان دي، نو دا چې ضرورتونه دي دا هر ورځ زیات کیږي، مرسته ملاویږي. لکه درې مرسته درې میاست مخ کې موږ دا ژغ کړیو چې موږ ته 6 ملیون ډالر پکار دي چې د 2.5 یا 3 میاشتو د پاره، نو هغه 6 ملیون ډالر چې اوس چې موږ ته ملاو سو هغه خو ټیک دی، هغه خو 2 میاشتې د پاره بس دی، لیکن ضرورتونه دومره زیات دی چې هر میاشت کې په افغانستان کې ملیونونه ډالر پکار دي چې دا خلکو سره ضرورتمندو خلکو سره مرستې وکړي.
شنو اخر پوښتنه کوم بابر بلوچ، د دې تاسو کوم وضعیت بیان کړی او یا هلته افغانستان کې دی او تاسو اساسي مالی مرستو یا بشری مرستو ته ډیر اړتیا ده، د دې یو مستقل حل تاسو تشکاری څه دی؟ یعنی چې دا چې مستقله حل وي،
موږ خو د بشری حقوقو هغه چې موسسې او زموږ کار دا دی چې هغه خلک چې بې ځای سوي دي یا هغه لکه اوس خپل ضرورتونه لري هغه سره مرسته وکړي. نو په افغانستان کې اوس هغه بشری ضرورتونه دومره زیات دي چې نور خلک هم دلته مرسته یا کومک غواړي، نو دا خو موږ کوو او دا زموږ هر ورځ کار دي، لیکن د افغانستان معاش او اقتصاد ټیک کول دا زموږ کار نه دي، باید چې نړیواله هغه هیوادونه چې هغوی خپل وس لري، هغه ادارې چې هغه پیسې لري، هغوی په داسې مو کې خپل انویسټمنت وکړي چې یو د اقتصادي بحران یا اقتصادي تباہی سره افغانستان بچ شي.
له 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا،
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ،
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په فیسبوک او ټویټر باندې د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو لاسرسي پیدا کوئ شئ. البته زموږ ویډیوګانې او په لیکلي بڼه باندې رپورټونه شته دي، همدارس تصویرونه هم لرو. د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو رپورټونه او خبرونه چې دغه په تصویري بڼه په انسټاګرام باندې هم کتلی شئ، انسټاګرام ته ورشئ مشال ریډیو پکې ولټوئ او اغلته زموږ دغه رپورټونه او دغه خبرونه چې دی په تصویري شکل باندې په تصویرونو کې وګورئ. یو رپورټ ته ورځو، نن د نومبر 15 په ښځو د تشدد خلاف د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال دا ورځ په ښځو د تشدد ختمولو او په دې اړه د پوهې زیاتولو له پیغام سره لمانځل کیږي. هر کال دا وخت د 14 ورځو لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه کیږي او په دې کمپاینونو کې خلکو ته وریادول کیږي چې د ښځو حقونه مه تروړئ. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ادارې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې پر ښځو تشدد زیات شوی دی. صوبایي حکومت د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره یو قانون هم له اسمبلی منظور کړی. فرخنده اسد په دې اړه نور معلومات لري.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې وایي باید په ټولنه کې پر ښځو د تشدد او له دوی سره د زور زیاتی خلاف پوهه زیاته کړل شي. په دې اړه د سرکاري او غیر سرکاري ادارې او د کور کلی مشران په ټولنیزو غونډو کې خبرې وکړي. د چارسدې تاجمینا ګل مشال ریډیو ته وایي دا په کور دننه د تیرو سو کلونو راهیسې د تشدد نه تیره شوه. اوس یې د بچو د خرچې یا د مینټیننس مقدمه په عدالت کې روانه ده. هغه خپل د کشیده کاری کار کوي او وای اوس له خاوند نه بیا له سره د خپلو بچو د پلار کر اوسی کی د نومبر په یوشتمه د چارسدې ضلع د پولیسو تر مخه په سردریاب سیمه کې یو تن په کور دننه خپل د تر لور د رښتې نه د انکار کولو له وجې په ډزو وویشته. خو په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ځینې غیر سرکاري ادارې وایي دوی په 2021 کال کې په صوبه کې د ښځو خلاف د تشدد د پیښو شمېره نه راټولوي. د دوی په خبره د کورونا وایرس له وجې او یا په ځینو سیمو کې د کار کولو په دوران د مشکلاتو له امله یې دغه شمېره نه ده راټوله کړې. د عورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک وایي
وړاندې دغه وایي نه مطلب دا شي او نه کړو خو دا اوورال چې کوم جنرل پوزیشن دی آی کې خو زیاته خبره شي لکه حالات ښه شوي نه دي بد شوي دي که نه خصوصا د کورونا دی وایي نه.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکو ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ په خپل یو وروستي راپور کې ویلي په هغه هیواد کې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ زره اووه سوه څلور پنځوس ښځې تختول شوي دي او اتلس سوه نوي ښځو سره جنسي زیاتی شوی دی. په دغو کې یوازې په اسلام آباد کې څلور دېرش د جنسي زیاتیو پیښې رپورټ شوي دي. په سوات کې د تیرو اوو کلونو راهیسې پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه معلومات راټولونکي غیر سرکاري ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک په سوات کې په روان کال پر ښځو د تشدد د مختلفو پیښو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د 2021 کې دغه شمېره چې ونه ده 19 د تر اوسه پورې زموږ سره 19 کیسونه رپورټ شوي دي. آنر کیلنګ او د غریلو تشدد چې دي دا 252 کیسه رپورټ شوي دي.
د 2020 په جولای کې په اسلام آباد کې د ویجنۍ نور مقدم د وژنې او پر ښځو د تشدد یو شمېر نورو وروسته پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او د حقونو په اړه بحث راپاره وو. د هغه پیښې خلاف د اسلام آباد په شمول په یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې چې د پولیسو د رپورټ تر مخه د هغه جری ملګری ظاهر جعفر په خپل کور کې دننه له نور مقدم څخه سره غوس کړي خو نوموړی پر ځان د لګېدلې تورا انکار کوي او دا وخت یې په عدالت کې مقدمه روانه ده. پر دغه پیښه د پاکستان په پارلمان کې هم سو وارې بحث راپورته شوی دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو غیر سرکاري ادارې وایي د دوی دفترونو ته د ورغلو کیسونو دا ظاهریږي چې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. هم د داسې یوې غیر سرکاري ادارې د حوالور مشره خورشید بانو مشال ریډیو ته وایي د پېښور هایکورټ یو وکیله مهوش محب کاکا خیل وایي د پخوا په نسبت اوس د بچو د خرچې او د طلاق د کیسونو شرح زیاته شوې ده. د عورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا مشره شبینه ایاز مشال ریډیو ته وایي د قانون جوړولو سره سره باید د پوهې زیاتولو لپاره هم کار وشي.
زمونږ دفتر ته روزانه یو یا دوه ښځو ټلیفونونه راسي. دا د تشدد ښکار ښځو وي چې د سرپناه معلومات کوي یا قانوني مرستې غواړي. یو ټلیفون خو روزانه خامخا وي.
د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره رفعت سردار وایي پر ښځو د تشدد حکومت خلاف د پوهې لپاره یو مهم هم پیل کړی دی.
لکه داسې شی زمونږ د پاکستان د حکومت شمیرې شته دی چې په ښځو باندې ډېر تشدد کیږي. لکه ته به دا وګڼې چې هر درې ښځو کې کنه یو ښځه وایي چې په ما باندې تشدد شوی، اگر نور دوه باندې زما یا یقین نه چې هغې نور دوه باندې تشدد شوی خو هغې حل نه وایي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د کورنۍ تشدد خلاف قانون منظور کړی. رفعت سردار وایي د دغه قانون په اړه به د صوبې پولیسو ته هم معلومات ورکوي چې څنګه پر ښځو د تشدد د پیښو مقدمې درجوي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1:00 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
Hey, hey, hey. سهار د باد وګمې تو زمون د کور شلې تور شپه کی وا دی وې ای زما مشو می نورې ای زما مشو می نورې ای زما مشو می نورې شی دا اولاد پنام غی لریسی مولا چی خارتا درومیش پاوی دا سختی خمدی تا پسر را پریوزی ناستای لکا